سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مزګر سره به جوشي تاسو ازادي راډیو ته وګورئ مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د پیژندنې جسد نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو شمال لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خاورو د پیښو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورټ او چلن وزارت د پیژندنې جسد تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تنمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ولایتونو د سخت بادونو بارانو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې دا 50 ستنه مړه کړې وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لس زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته له 102 کورونوی د سنیدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبرې ځان چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 12 کورنۍ د کندهار د سپین بودک له لارې 21، تېرو نمروز د وریخم پله له لارې 23، او د ایراد د سلام کله له لارې شپاک سلوی کورنۍ هیواد ته رسنی شوی دی. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوی دی. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج ویل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنۍ رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټوري موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتیا وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. افغانستان او د زمباوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنس درې مشلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي د شپه پیل شوې ده. د لوبي پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د بولینګ کولو پریکړې وکړه. تر اوسه دوه ټیمونه مساوي دي او نننلي لوبه که ها ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربا زمباوي د لوبه په دې لړ کې له افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبي هم په پام کې لري. لومړی 500 مسابقه به د سه شنبه په ورځ، دویمه د پنج شنبه پورس او درېمه به در روانې شنبه پورس وشي. د دوړو ودونو لومړی ټیسټ لوبه به د مرغومي جدي په شپږمه او د مهاغه د مرغومي پر دیارلسمه وشي. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د حیات تحریر شام په نوم یو افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل ورباندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ور ولېږي. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ژر ټینګ شي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ویلي چې په هغو غوښتنو کې چې دغه ټولنه یې لري، یوه په سوریه کې د قلتونو خوندیتوب او یو ټولګډونه سیاسي انتقال ته د زمینې برابرول او د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. د ملګرو ملتونو یو استازي نن له بهرنیو قدرتونو غوښتنه کړې چې د سوریې د اساسي ادارو د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړې چې تېره یکشنبه د بشر الاسد حکومت ړنګ او د سوریې د حکومت وسلوال مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نهال کې په سوریه کې د یو باوري او ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړ چې له مخې په سوریه کې نوی حکومت تشکیل شي. د رسنیو د راپورونو مخې د ټایلند په لویدیځ کې د یو جشن پر مهال په نننۍ 14 کې لکتر لږ درې کسان وژل شوي دي او 19 نور ژوبل شوي دي. په دغو راپورونو کې دا شو چې یو شخص د نڅا سټیج ته یوه منفجره وسیله ورګزاره کړې او بیا 14 شوه. دغه پیښه چې د انګریزي په باب یې معلومات نشته د میرمار پوری ته څیرمه په تاک ولایت کې شوې ده. د ټایلند صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه.
په طالبانو بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوي. سره دا ده چې پای نشته دی، ته بازارونه نږدې نشته دی.
او روزګان کې د کانونو استخراج
کانونه چې دي هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځاوه. د امنیت غړو هیوادونو پرون جمعه د رایو په اتفاق دا پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1931 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1933 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. یا هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه موثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه غوث جان باز بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
دا هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د یو شپېتو هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې یو شپېته کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نومونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږ کال د سترو سو زیتونو حاصلات زیاتې، خو بیې راټیټې شوې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندې درو سره یې سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایع خونې وایي چې د کورنیو سټروسو د ښې بازار موندنې لپاره یې هېواد ته د بهرنیو سټروسو پر وارداتو یې تعرفه لوړه کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
مالټي ډېرې شوي سږکال. مسله دا ده چې بای نشته دی، دلته بازارونه نږدې نشته دی. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډاری کې رسو دکلته هېواد کې د ساتلو دپاره څه نشته.
د دې ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغه بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د وزارت په دې وروستیو کې په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې ساکل د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلی چې د دې ولایت په ولس ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 1,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټره خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغه حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د وس لپاره پر بهرنیو مالټو او نورو روسي میوو تعرفې لوړې کړي چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسی. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په زیاتدینه کچه باندې چې صادرات نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې خو مارکیټ لري. پروس کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې مونږ د خارجي مالټو تعرفه سترو شو جگہ کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسی چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ځای کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونی جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنې ته ځانګړی پاملرنه وشي. تخنیکی روزنه، بڼوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړی پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سترسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یوه ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالي کافي نه بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټالو سوسا د مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طرف چارواکو د لاسته لرلو خبر ورکوي. هغلی مونټالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځمې د ورځې په ناسته کې ویل چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونټالو سوسا پرون پنځشنبه ناوخته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړې شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. ښاغلی مونټالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی د امنیت شورا غړو ته وویل
د طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقوړونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
struggle to shift to alternative.
په ورته وخت کې د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمیر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالا این کې د افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدراتو کو د قاچاق د شبکې لغړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکورېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي عملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تېره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې ویشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف ویشتلې دي. لکلی چې تیرې یک شنبه بشر الاسد له واکه وپرځول سو، د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حملې کوي. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړې کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرت د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخونی ولسی. ښاغلی میرت چې شای د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټې رتبې چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر له مخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې دا مهال ورباندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشر الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سه شنبې په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري، د هیئت په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دې اړه نور حال راپور کې.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دی په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنیو څخه ترلاسه شوې ګټه دي د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
همدا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مهال پورې 45 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د هیواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې روزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خاص خبر شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې متدي په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خواته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضي یو، ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل سوي کسانان ور ودري چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدا چې د دیو په حق باندې نور بدل شان راووځي نو زموږ مدنیت موږ ته په ځکه کې پاتې کیږي. د مثال په تور لکه سکاره کومر د خپل د ملک سکاره په دې میاش دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې د پاره شي کی په بل بدل را باشي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا پته زموږ د ولایت شی راوځي هغه په ملک کې بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترڅو له دې پروژو څخه ترلاسه سوې ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول سوي چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د واد په کچا د یو خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجی په نوم د ټوکر جوړولو یوه ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به په فابریکه کې هر ورځ 500 متره ټوکر جوړ کړي او 100 متره ټوکر به رنګ کړي. د دویم فاز په جوړېدو سره به دا ظرفیت 150 متره ټوکر ته لوړ شي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوالتن خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چارې د محل 50% بشپړې سي او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به دا فابریکه هر ورځ 50 متره ټوکر جوړ کړي او د 100 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکه د کندهار په نو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګې سره جوړیږي. 50000 متره ټوکر تولیدي په 24 ساعته کې 100000 متره ټوکر رنګوي. خداشمیر کدای شي ډیر لوړ شي د دوهم فاز په جوړولو سره. هلته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید شي.
د دې فابریکې مسلین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر شي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای شي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای ته ست چې جوړ شي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار شي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم. هغه دا هیڅ ماسخه چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړه یوازې ما جوړو. په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چې دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په هغه ځای کې ساده سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لوی تولیدي فابریکو په ګډون پنځه دیش نورې فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي.
د آینده کې به انشاءالله یو دیش تر پنځه دیشو پورې فابریکې په آینده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې د هغو څخه یې ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په سطحه یعنی د ملکو په سطحه دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به پنځوس میلیونه ډالره لګښت راځي او دوی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې تر څنګ یشفین فارما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډېره لوړه او سټنډرد سطحه باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کېږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. شمیره بیا تکراروم 00420211 شپږ سوه یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی لی و ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی. د دې پیښې جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په څلورمه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده، په خپله یو 40 کلن ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د ده مینهوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزي دروازه ونړېده چې له امله یې ټیل ماټیل شو او یوه 35 کلنه ښځه تر پښو لاندې شوه، ساه یې ورکړه. د دې ښځې 8 کلن زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسو له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له امله یې ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ده ساتونکي او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولی دی. یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د 14 ورځې په توقیف کې وي، خو 2 ساعته وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ. د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نه و ترلاسه کړی، نو ارجون شپه په بند کې تیره کړه. ارجون د دې وژل شوې مېرمنې له کورنۍ سره د 90,000 ډالرو په ارزښت د مالي مرستې اعلان وکړ او د دې مېرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست. د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پیښه یو مخ تصادفي وه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
درنوردونکو د خبرونه دوه مې نیمه تر ورسېدو مخکې تر دې چې خبرونه